سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته بیا مخراغلی از فرشته ساحه کما د رادیو تاسو د ازادي رادیو ناوړی پیل په خبرونه کوو سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله اولسو ګورماش وا او د وال سټریټ جورنال خبریال ایوان ګرشکوویچ د هغو شپاړسو کسانو په ډله کې دی چې نن د روسیې سره د بندیانو په تبادله کې خوشې شوی دی تر دې وخت کې د ازادۍ اروپا راډیو مشر سټیف کاپوس په خپل اعلان کې ویلي وو چې میرمن ګورماشی وا به خوشې شي او هغه درې خبریالان چې دوی په بیلاروس او یو بل د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا کې بندیان دي زموږ هیر نه دي او دا رسنۍ به د دوی د خلاصون لپاره د هیڅ ډول هڅه ونه سپموي د ازادۍ راډیو خبریاله السو ګورماشی شوا د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې کازان ته د سفر پر مهال ونیول شو او یو اونۍ وړاندې په یو بنده محکمه کې په شپږنیم کال بند محکومه شوې وه په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیا د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په امامت وشو هانیا خپل یو ساتونکي صالح الاروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کاربولي ووجل شو نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هانیا عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول د هانیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي د ایران رهبر خامنهای د هانیا د وژنې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی په همدې حال کې د طالبان حکومت د لومړي وزیر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیا د جنازې پر مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی د ارګماني پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې د مولوي عبدالکبیر عکسونه خپاره کړي او ویلي دي نوموړی د ایران د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته د هانیا په جنازې کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی د طالبانو د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه د وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 20 نیټه بیرته پیل شي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په افغانستان کې د هوا تودېدا په زیاتېدو ده او کورنۍ دي له سختې ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي په سخته ګرمۍ کې دی له سختو فعالیتونو ډډه وکړي ماشومان دې په درول شویو موټرونو کې نه پرېږدي او خلک دې د ورځې له 2 نه تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي په منظم ډول دې اوبه وڅښي او په سړو اوبو دې ولامبي او نازک کالي دې واغوندي د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په نخو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1.5 ملي متر پورې وي وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو خاورو او دوړو اټکل هم شوی دی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلو متر پورې وي د افغان اسلامیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بی سرحد ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس نن لیکلي چې د اسلامیاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور د غوښتنه د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویف وی او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې وکړه په خبر کې ویل شوی چې میرمن چی کبا په افغانستان کې د اتو روغتیایی پروژو په باب هم معلومات ورکړي چې دا مهال د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ګاونډي هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې معیاري درملنې امکانات نشته د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي د روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 9 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9,400 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9,128 نور کسان ټپیان شوي دي او خپلواکو سرچینو دغه شمیرې هم تایید کړي دي. په غزه کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. ازادي رادیو واست سهاله شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپونو نس یو ویش 15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدلای شي. په خبرونه کې به واوري چې سیګار په یو 9 مخیز راپور کې موندل چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیکت طالبانو ته غیر مستقیم ګټه رسولې ده.
خپل کسان هم پکې استخدامول شي، د مالیاتو په نوم هم اخیستل شي، بعضې پروژې بعضې کارونه هم په خپله خوښه باندې شرایط ورته ږدي. دا د اقتصاد دا خصوصیت ده.
دا به هم واورئ چې یو شمېر افغان میندې وایي د اقتصادي ستونزو له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري او دې ستونزو یې د وړو ماشومانو پر تغذیې اغیزه کړې ده.
شودن شپه خو یعنې د خواړه چې زه خپلې خپل ماشوم ته ورکړم، یعنې د نور خلک غوندې چې بعض خلک ښه خپل ماشومان ته خوراک یا خپل یو څخي چې ماشوم ته شودن شي هغه زموږ نشته.
په افغانستان کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې میرونه یې په نشه یي توکو روږدي دي او د دوی ژوند یې ورتخ کړی دی.
ډېره زیاته زاړم، بیا د ماشومانو مې راسره زړې مورې کته نه یم بچ شی وم. سردردي راته پیدا کېږي، فشار مې جګېږي، ماشومانو وهمه، راته خولې پې لګوم وهمه، راته وم مارک ته وهمه، پښیمانه یم. بیا
دا خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبرونه لومړی راپور ته زو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له افغانستان خبرېدونکي ترهګر به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نامنیو لامل شي. په دې حال به پوره راپور له حدیث پردیس نه واورو.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستان خپرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د نامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کبله دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوی که څه هم اوسمهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یو ګواښونکې ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپله رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پرامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندې پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګری د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور په اړه تروسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په زلونو ادا کړې چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو یو بل راپور ته بیا هم غوږونیسئ چې په سیګار په 9 مخیز راپور کې راغلی چې پرون وخت یې خبر کړی موندلی چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیکت طالبانو ته غیر مستقیمه ګټه رسولې، ځکه د راپور په ټکو د بشري پروګرامونو سره تړلي لګښتونو څخه مالیایي او نور فیسونه هغه ته عواید برابروي. نور حال یې د اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار راپور ورکړی چې په دې هیواد کې واکمن طالبان د ملګرو ملتونو له بشري مرستو ګټه پورته کوي. سیګار په خپل 9 مخیز راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستو که څه هم د افغانستان اقتصاد باثباته ساتلی خو طالبانو ته یې هم ګټه رسولې. د سیګار موندنې ښیي چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیک طالبانو ته غیر مستقیمه ګټه رسولې، ځکه د راپور په ټکو د بشري پروګرامونو سره تړلي لګښتونو څخه مالیې او نور فیسونه هغوی ته عواید برابروي. سیګار ویلي طالبانو د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا د اسهارو د تبادلې فیسونو څخه ګټه اخلي، کوم چې د مرستندوی ادارو لخوا له افغاني بانک نوټونو سره د امریکایي ډالرو د تبادلې په پایله کې ترلاسه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبان د غراز د مرستندوی ادارو او د هغوی له سیمه ییزو کارکوونکو څخه د مالیاتو راټولولو له لارې عواید ترلاسه کوي. د راپور په ټکو د طالبانو حکومت د زیاتو شوي عوایدو او د افغاني بانک نوټونو د ثبات زیاتوالي د طالبانو د امنیتي لومړیتوبونو د تمویل وړتیا لوړه کړې ده. د اقتصادي چارو پوه او د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پونځي مخکینی استاد بشیر دودیال وایي دا حتمی ده چې یو هیواد ته بهرنۍ مرستې رسیږي د دغه هیواد واکمنان به اقتصادي ګټه ترې کوي.
دا هیڅ امکان نه لري چې د پیسو نه طالبان بے برخې شي، حاکمیت بے برخې شي، ټولنې ته ځي او په ټولنه کې طالبان حاکمان دي. په هر رقم سره د دین استفاده کولی شي، خپل کسان هم پکې استخدامولی شي، د مالیاتو په نوم هم اخیستلی شي، بعضې پروژې بعضې کارونه هم په خپله خوښه باندې شرایط ورته ږدي. دا د اقتصاد دا خصوصیت ده چې څه پیسې ورلېږي هغه ته ترېنه مستفید کیږي، هم ټولنه هم حاکمیت.
بل اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا هم ازادي راډیو ته وویل،
خب بدون شک کمک های جامعه جهانی به افغانستان
لو شک پرته چې نړیوال مرستې لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو وژغورل شي، ځکه د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی او دا چې له دې پیسو طالبان څنګه ګټه اخلي نو معلومه ده چې حکومت له خلکو جوړ دی. اوس طالبان په افغانستان کې واکمنان دي.
مردم افغانستان هست.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو سره سم د دې هیواد اقتصاد هم سقوط وکړ او یو بشري بحران رامنځته شو. خو په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار په راپور کې راغلي دي چې دغه بحرانونو سره د تړلو ستونزو د حل لپاره ملګرو ملتونو د 2021 کال دسمبر رئیس افغانستان ته 3.8 میلیارد ډالر لیږدولي او ویشلي دي. سیګار ویلي که څه هم افغانستان ته د امریکایي اسارو لیږد افغانانو ته ګڼې ګټې رسولي، خو دا مهمه ده چې کانګرس په دې غور وکړي چې دا پیسې طالبانو ته هم د پام وړ ګټه رسوي او د دې مطابق په وړاندې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیګار د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو سیګار تر دې وړاندې هم له بهرنیو مرستو نه د طالبانو په ګټې اخیستنې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي. طالبانو حکومت د یاد راپور په اړه هم غبرګون نه وښودلی، خو مخکې بیا ویان په هر ډول مرستو کې لاسوهنه رد کړې وه. داسې ادعاګانې هم موجودې دي چې طالبان د بهرنیو مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي او تر ډیره دغه مرستې هغه کسانو ته رسیږي چې له طالبانو سره اړیکې ولري. هغه ادعا چې طالبانو تر دې وړاندې رد کړې ده.
ازادي راډیو خبری مجله.
تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور مطالب azadiradio.com ته ورشئ. ولته زموږ دا او نور مطالب ولولئ. یو شمیر افغان میندې وایي د اقتصادي ستونزو له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري او دې ستونزو یې د وړو ماشومانو پر تغذیې اغیزه کړې. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ نن د اګست په لومړۍ نیټه پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان میندې وایي د اقتصادي ستونزو له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري او دې ستونزې یې د وړو ماشومانو پر تغذیې اغیزه کړې ده. نور حال یې له سنا ککړ ناوړو.
زخلا کاریم زم خپل ماشومان ته خیانې زم شم کولای چې دا موضوع ولکما کړی چې مالا ستنيشته
د جلال آباد خروسیدونکو او د ولس میاشتنی ماشوم مور ماوریده د چنه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وای د اقتصادي ستونزو له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. لامدې عمل شیدې کمی او ماشوم یې کمزورې دی.
خاوند د کاروبار ساغه نه لري. اقتصاد ضعیف دی کنه. تل حال شوډه نشته خو یعنی د خواړو چې خپل خپل ماشوم په ورک ما یعنی د نور خلک غونډه چې بعض خلک خپل ماشومان ته خوراک یا خپل یو څه چې ماشوم ته شوډه شي هغه څه زموږ نشته. زه خپل لاس رسېږم نه لري چې بیا هغه ته شوډه واخلم د بازار نه.
نخوس ولایت اوسیدونکو چې د امن غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وي سم خوړو ته د نه لاسرسي له امله کله چې ماشومان پیدا کیږي شیدې وچیږي. دا چې د یو شپږ میاشتنی ماشوم مور د ازادي راډیو ته وویل
مو چې ماشومان پیدا شوي دي زه عملیات شویم. نور بیا مو کې شو دي خو د تار سره کې شي کچی شي شو دي چې د تیور کې شي دا څه ویل کنا خواړه خو په وکی کې پیسې کې شای ار تی بوخو خالي خوري به نو څه خلاص نشته او تر کانت بوخره
د شیدو ورکونکو میندې په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو د شیدو له کمښت او د ماشومانو لپاره د سمې تغذیې له نشتون شکایت کوي چې نن د اګست لومړۍ نیټه د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې اونۍ د پیل ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي ډاکټر ایډوین سینیزا سلوادور په حواله د دې اونۍ په مناسبت لیکلي راځئ چې په کور کار او عامه ژوند کې د ښځو د موقعیت او وضعیت د ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړو. د ښاغلي سلوادور د خبرو په دوام کې راغلي موږ کولی شو د یو ملاتړي چاپېریال په رامنځته کولو سره چې د مور د شیدو اهمیت پیژني ډاډ ترلاسه کړو چې مېرمنې وکولی شي په هر ځای کې او هر وخت د اړتیا وړ ملاتړ ترلاسه کړي. روغتیا پالان هم وایي د شیدو ورکولو پر مهال سمو خوړو ته د میندو لاسرسی ډېر اړین دی او باید په دې برخه کې ملاتړ وشي. د نسایي ولادي برخې ډاکټرې نوري مشکل د مور د شیدو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مور شیدې د ماشومان لپاره د زیږون نه تر شپږ میاشتنۍ پورې یوه مکمله غذا ده چې په هغې کې ټول هغه ضروري مواد چې د یو ماشوم د رشد لپاره پکار دي موجود دي. خصوصا لومړنۍ قطرې د شیدو د مور د ماشوم لپاره ډېرې مهمه دي ځکه ماشوم مقاومت د مختلفو امراضو په مقابل کې لوړوي.
نوموړی وایي د سمو خوړو تر څنګ د شیدو ورکوونکو میندو روحي او رواني ارامتیا هم د ماشومانو د سمې تغذیې لپاره ډېره اړینه ده. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یا یونیسف د روغتیا وزارتونو او د مدني ټولنې د ډیرو همکارانو په ملاتړ جوړیږي. د 2024 کال لپاره د دې اونۍ شعار د ټولو لپاره د شیدو ورکولو ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به غزې ته سر ورښکاره کړو. په غزې تړانګ کې پر اوربند موافقې او د اسرایلي یرغمل شویو د بیرته ستنولو لپاره خبرې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو مخکې هم له خنډ سره مخامخ وي. خو د هنیه وژل کېدل به یا د یوې موافقې سبب شي یا به د خبرو د دوام سبب شي، هغه څه چې احتمال یې ډېر کم دی. اسماعیل هنیه د چهارشنبې په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې له خپل یو ملګري سره ووژل شو او نن یې په تهران کې د جنازې لمونځ تاسو دا هم د ازادي رادیو د خبری مرکزی څنګ د خبريال ری فرلونګ د راپور جزئیات ووري.
په تهران کې د تیر چهارشنبه پر ورځ په یو حمله کې چې شک کیږي د اسرائیل لخوا به سوي وي د حماس ډلې د سیاسي څنګ د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو د غزې تړنګ دی ویجړون کې جګړه ختمولو په نیت روانه خبري چې لمخ کې هم له خند او ځن سره مخامخ وي لا پیچلې کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د فلسطینیانو یو تروریستي سازمان ګڼي، خو د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مشکوکه حمله کې د هانیه وژل کېدل یا په غزه کې د اوربند تړون سبب کیږي یا هم د مذاکرو د دوام چې احتمال یې کم ښکاري. د 28 کلن هانیه د نړیوالو په منځګړیتوب په پیل شویو مذاکرو کې کلیدي رول لوبولی و چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د دایمي اوربند ترلاسه کول او د اسرائیلي یرغمل شویو خوشي کول پکې شامل وو. هانیه د حماس ډلې په منځ کې نسبتا منځلارې کس ګڼل کېده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تیر چهارشنبه د دې پیښې په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل منځګړیتوب به څنګه بریالی سي چې یو لوری ولاړیږي او د بل لوری مرکچی وژني. د خلیج هیواد قطر له مصر سره یو ځای له 2 میاشتو راهیسې د مذاکرو منځګړیتوب کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ورته بیان ورکړ او وی ویل چې د هانیه وژنې د سولې خبرو ته زیان اړولی دی. د حماس پوځي څنګه ویلي چې په تهران کې د هانیه وژنه یو سیلابي ابشار دی چې جګړه به نویو سطحو ته بوزي. حماس ډلې د خپلو خبرداریو تر څنګ ویلي چې دغه ډله شي د ځوابي اقدام لپاره پوځي ځواک ونه لري. حماس ډله لوړاندې له اسرائیل سره په هغه 10 میاشتنۍ جګړه کې ښکېله ده چې تر اوسه یې په نتیجه کې د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 40,000 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ملکیان دي. له دې هاخوا داسې احتمال نشته چې حماس ډلې دي نورو مذاکرو ته زړه ښه کړي. د بایکاټ د لیدلوري پر احتمال سربیره ځینې عملي ملاحظات هم شته. هانیه یو تجربه کار شخصیت و چې په نړیواله سطح پیژندل کېده او په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا یې له متحدانو سره اړیکې سنبالولې. د هغه له ځینو وروستیو تصاویرو ښکاري چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته غاړه ورکوي. هانیه چې په قطر کې میشت وو کولای سوای چې سفرونه وکړي او په مهمو غونډو کې برخه واخلي. د اسماعیل هانیه وژنې په حماس ډلې کې یوه د پام وړ خلا رامنځته کړه او لا معلومه نه ده چې څوک به یې ځایناستی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه مو د ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې مو وست د روغ دي کسانو د کورنۍ د حال نه خبره وو. په افغانستان کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې میرونه یې په نشي توکو روغ دي او د دوی ژوند یې سخت ورتريخ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
یا ورځ کړای باندې مغواړی کې غواړی را باندې را چپاکو مو سوزیدل مناسب سوزیدل په خامې سوزیدل و ډیر زیاته.
د میدان اردوګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو نرګیس و چې په خبرې خاوندې په نشي توکو روجدي دي. اته ډیر شکلن نرګیس وای څلور ماشومان لري او خاوندې لتیرو لسو کلن رئیس هیروینز کوي.
ماشومان وهی ما وهی ډیر نه بل کور نه باستلی ماشومان بیرانه قایق کوي وزه زبې پدی باندې وایستلم به د کور شین میوړه خاص وي شای بس مخ ته یې خې اور ابسراوار به کو په دغه حالات په ماتومات کې میړه در طرف کې تا میړه کړل سبای پورې به ګروپ لګول او په کوم کوټه کې زه میمنان سره پرتم په مو کوټه کې عملم راته کو ماشومان هم سردرد زوزه هم سردرد سره به دوی راځي گاوا وایس خلاص نکې واسه به مینور سره رسیدله. یا ورځ کړای باندې مغواړی کې غواړی را باندې را چپاکو مو سوزیدل مناس می سوزیدل په خامې سوزیدل و ډیر زیاته درې میاستې ډیر زاجر می تیر کړ ډیر دیده نه مله دي زخم شک تیرې کې سوبې وکی ډیر جګر خونه ایم ډیر زیاته زړم به د ماشومان عمر سره زړې مور کته نه مګ بچ شی و سردرد دې ته پیدا کیږي فشار می جګیږي ماشومان و هم اته خلی په لګو مو هم اته و مارک ته و هم خو خې مان ایم بیا او ډیر خپل ځان ته ډیر خیره کوم خدای ما ته مارګ راکیو او ځون ته دومره کایته علاقه نه لرم.
نرګیس وای د خاون ناوړه چلند کمزوري اقتصاد او د خلګو له خاور ته د میړه په واجب پټی تسترګ کتل هغه څه دي چې دای په رواني ناروغي یخته کړي ده. د نرګیس په خبره میړه یو سورک دی او خلک د دې په خبره پیغور هم ورکوي. لا دردونه او کړاو څخه ډاک ژوند دلته وازی د نرګیس نه دی. مریم د میدان اردوګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې خاوندې په نشي توکو روجدي دي. دا وایي خاوندې وهی خو د خلکو د پیغور لامل ورسره ژوند کوي.
چیشام استفاده کوي پورانم استفاده کوي ډیر جګر خونی مې په مالی دلې ده خو بیا هم هغه ورس ما باندې وارو کړه دا شیرینداني باندې ویشته دا جای سورای سو لرزانی ګولی خورای ولده نیشی و دیده شایان دیر اصلا بخراب دیر و جیگر خونی و کش کراب و چیغ و پکار و مات که خود دیر و غرد که دیر ما قاتلی
نوریا چی ده دغه ولایتی و بله و سیدون که ده وای کله چی لمره ده خپل خاون پاره خبر اسوام چی هیروینز کوی دیر ده خجالتی احساس می کوا او لنور و شوز و شرمیدم ده میرمن هم وای چی لیو دول روانی ناروغی و سخه کریجی دکتران بیا دروش دی کسانو پا کور که پاتی که دل سم نگری او وای لروش دی سره و سیدل او گرد جوان ده دی ده کورنی و پر نور و غرو بیاغیزی ندی او ده روانی سنز و سره مخکوالای سی خسپارشتانه کوی هاگوی چی تر درملین وروس ده کورن تستانیزی باید پامین و سره چلند و سی داخلی او عصبی ناروغی متخصیص ډاکټر احمد ضیا سادات په دیار ازادي راډیو ته وویل
دا کسان باید یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې دا تداوی شي. ډیری هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي په کورونو کې تداوی کیږي، خو د کورونو تداوی ناقصه ده. په دې اساس چې له رواني لحاظه دا شخص باید کاملا سالم وي، یو طرفه د احتیاط موجوده، له بل طرفه رواني حالت دې کسانو دی. له هدې ټاکلي وخت نه وروسته چې کله کور ته انتقالیږي، اوس دلته مسؤلیت د فامیل دی چې دا شخص له رواني نظره درست باید حمایه شي. دا شخص یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي، فامیل باید دسی برخورد ورسره وکړي چې دته د موتات په نظر ونه کتل شي، له ده سره باید ډیر نرمش وشي.
دینی عالمان نشي توکي په اسلام کې ناروا ګڼي او په نه استفاده یې ټینګار کوي. دینی عالم مولوی احمد الله وایي
یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیات کم رازی چې دا رجس من عمل شیطانی، دا پلیتی د پلیتی او د شیطان نه ده. نو چې دا کله پلیتی شو، انسان باید د دین ځان وساتي. او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل مسکر حرام، هر هغه شی چې نشه راولي هغه چې دی په دین کې حرام دی. نو دا حکم دی، ځکه خو حکم چیه دی؟ حرمت دی. موږ او تاسو په شریعت کې پنځه مقاصد لرو، لکه د عقل حفاظت دی، همدارنګه د نفس ساتنه ده، همدارنګه د دین ساتنه ده، همدارنګه د عزت ساتنه، همدارنګه د مال ساتنه ده. حرمت چې کله راغی حکمت پکې همدا دی. مال مخدر چې دی دام چې د سړی بې هوشه کوي، او عقل چې کله د منځه لاړو هلته بیا ته خپل د مال او د نفس ساتنه هم نشي کولی، د دین ساتنه هم نشي کولی، د خپل عزت او ناموس ساتنه هم نشي کولی. بالاخره انسان د منځه وړي.
نرگیس، مریم، نوریا او نوری هغه میرمنې چې مړونه یې په نشي توکو روږدي دي، د طالبانو حکومت او اړوند نه دولتي موسسو څخه روږدي ته د درملنې او تر درملنې وروسته د کار پیدا کولو غوښتنه لري، څو د دې په خبره بیا نشو ته مخه نه کړي. د راپورونو پر بنسټ ډیر هغه متعدین چې له روغتونونو څخه تر درملنې وروسته رخصتیږي، د بیکاري له وجې بیا نشي توکو ته مخه کوي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدي کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو دې ته په پام چې په تیرو دوو لسیزو کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولید کوونکی بلل سوی دی، چې په سلګونه زره کسان په مخدره موادو روږدي سوی دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زواک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاره څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یوه خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې د یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوو چې زموږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینۍ لاره انتخابات دي یا لویه جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابر کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول او ولس
هازه خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږ دی، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولی کښېنوي، تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر شي.